داریم که اسمت ساران در آن باش ماست.
بیرم منن نایمی سپ کروادان قدر منو آوردن که السلام علیکم. پا دیخ پرامانه که آوری چه در افغانستان حکومت امر کرده چه در ورستوی وارو او ورشتونو لزیان من شو کسانو سره دی بیدنی مرستی بوشی. تر هر چودانی توجه کرده دی سات خبرونو تا. د افغانستان ولسمشر د بیړنیو حالاتو کمیټې ته امر کړی چې د وروستیو ورشتونو له زیانمن شویو سره په وخت مرسته وکړي. د کرکټ نړیوالې شورا د افغانستان کرکټ ته یو لړ مهم امتیازونه ومنل او لسګونو زرو کسانو د بریتانیا د پارلمان مخ ته مظاهره وکړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر د بیړنیو حالاتو کمیټې ته امر کړی چې د واورې د ورښت له امله له زیانمن شویو سره په وخت مرستې وکړي او د لارو د خلاصون لپاره ټول امکانات وکاروي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل په همدې اړه په ارګ ماڼۍ کې پرون شپه د ولسمشر محمد اشرف غني په مشرۍ غونډه وشوه او یادې پرېکړې وشوې.
تاکید شد که با همانگی بیشتر نقاطی که آسیب پذیر هست و نیاز داره مردم و شهروندان
پنگار وشد چه په ډیری همژغی سره هغو سیمو ته چې زیانمنونکي دي او خلک یې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري مرستې ورسیږي. همداراز د بیړنیو حالاتو د کمیټې رئیس وویل چې د هوا په ښه کېدو سره به بندې لارې په 48 ساعتونو کې خلاصې شي. د راپورونو له مخې د سالنګونو په شمول د افغانستان په شمال او جنوب کې د سختو واورو د اورېدو له امله یو شمیر لوی او وړې لارې بندې شوي چې ګڼ شمیر خلک یې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د کرکټ نړیوالې شورا د افغانستان څلور ورځني کورني احمد شاه ابدالي تورنمنټ فرست کلاس یا لومړۍ درجه او شل اووریزو لوبو شپږیزه لیګ ته لیست ای یا ای درجه امتیاز ورکړ. د کرکټ بورډ مرستیال او د انسجام رئیس عزیز الله فضلی ازادي راډیو ته وویل د افریقا د کرکټ نړیوالې شورا مشرتابه پلاوي په متحده عربي اماراتو کې پرون وکړه.
د افغانستان هغه څلور ورځنی تورنمنت چې موږ په دنن افغانستان کې احمد شاه ابدالي تورنمنت نومر کړی دی هغه پاس کلاس کې شامل شو. د کرکټ د بینلمللي شورا د خاصه او زموږ د شپږیزې لیګ هغه په لس ای کې شمار شو. یعنې دا هغه څه وو چې موږ د دې په انتظار کې وو. دا زموږ دپاره واقعا یو غټه د افتخار خبره.
د کرکټ د قوانینو له مخې فرست کلاس او لست ای په دې معنا دي چې د یو هیواد داخلي او یا بهرنۍ لوبې په رسمي ډول ثبت او کرکټ یې په همغه اساس ارزول کیږي. د کرکټ بورډ مرستیال ښاغلی فضلی همداراز وویل چې تمه ده د کرکټ د نړیوالې شورا د پریکړې له مخې تر اپریل میاشت پورې افغانستان او آیرلند ته د بشپړ غړیتوب د ورکولو خبره هم سپینه شي. د سرپل سیمه ایز چارواکي تاییدوي چې د پاسون کوونکو یو قومندان او ډله له طالبانو سره یو ځای شوې ده. د سرپل د والي ویاند ذبیح‌الله امانی ازادي راډیو ته وویل قومندان نور محمد او څوارلس کسان په سیاد ولسوالي کې له خپلو وسلو او مهماتو سره له طالبانو سره یو ځای شوي چې دا کار په خلکو او امنیتي ځواکونو منفي اغیز کوي.
یک فرمانده
سازیشای مردمی که قبلا دوش د سیمه ایزو پاسون کوونکو یو قومندان چې مخکې له افغان ځواکونو سره اوژه په اوژه د کورنیو او بهرنیو وسلوالو مخالفانو او تروریستانو پر ضد جنګېده متاسفانه د دښمن لخوا تیر ایستل شوی او له خپلو څوارلسو کسانو سره له طالبانو سره یو ځای شوی دی. شاغلی امانی وویل هڅه کیږي چې د ده په خبره د سیاد په ناامنه ولسوالي کې چې نیمایي د داعش او وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده پاسون کوونکي بیرته دولت ته ورشي او د افغان ځواکونو لیکې غشتلې کړي. افغان چارواکو ویلي پوځیان د سلګونه پاسون کوونکو په ملاتړ د سرپل ولایت د سیاد او کوهستانات ولسوالیو د امنیت د ټینګښت لپاره هلی ځلې کوي.
آزادي راډیو
د امریکا د عدلی وزارت دغه هیواد ته د ووم عمدتاً مسلمانو هیوادونو د اتباو او همدراز مهاجرو د موقت بندیز په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اجرایي حکم د بیا تطبیق لپاره رسمي عریضه وړاندې کړه. د قانوني غوښتنه پرون شنبه څو ساعته وروسته له دې وشوه چې د سیاتل ښار د محکمې قاضي جیمز رابرټ د ولسمشر ټرمپ د اجرایي حکم د اجرا مخه ونیوله. ښاغلی ټرمپ په خپل ټویټر پاڼه کې نوموړی قاضي تشپنامه قاضي بوباله او د هغه نظر مزخرف وګاڼه. سپینا ماڼۍ وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اوکراین ولسمشر پیترو پورشینکو ته وویل چې هیواد به یې له روسیې سره د اوکراین په کړکېچنه پوله کې د سولې د راوستلو لپاره کار وکوي. ټرمپ په یوه بیان کې چې پرون شنبه خپور شو ویلي موږ به له اوکراین، روسیې او نورو ټولو خواوو سره د پولو په اوږدو کې د سولې له بیرته راوستلو سره د مرستې لپاره کار وکوو. په بیان کې همداراز ویل شوي چې دواړو مشرانو په نږدې راتلونکي کې له یو بل سره د کتنې پر امکان هم خبرې وکړې. سپینه ماڼۍ وایي پورشینکو او ټرمپ د لیبیا، اروپا ته د پناه غوښتونکو او کډوالو د تګ او په مې میاشت کې په ایټالیا کې د جی وو د غونډې په اړه هم خبرې وکړې. ټاکل شوی دی چې ولسمشر ټرمپ په دې غونډه کې ګډون وکړي. لسکونه زره کسانو په لندن کې د بریتانیا د پارلمان مخته مظاهره وکړه. مظاهره چانو له حکومت وغوښتل چې بریتانیا ته د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سفر بلندیک لغوه کړي. مظاهره چانو د ټرمپ وروستي اجرایي فرمان چې د مهاجرت او امریکا ته د سفر په برخه کې ورکړی انتقاد وکاوه. یو مظاهره چې له ریوټرز خبري اژانس سره په خبرو کې وویل
You know, we've got to realize this is nothing but an Islamophobic policy.
په هیڅ باید په دې سرخلاص کو چې دا له اسلام ضد پالیسۍ نه پرته بل څه نه دی او ډېری ګډوډي هم لري. د امریکا د متحده ایالاتونو یوې فدرالي محکمې د جمعې په ورځ د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اجرایي فرمان موقتاً بند کړ. څه باندې یو لک کسانو په آنلاین لاسلیکونو بریتانیا ته د ټرمپ د راتلونکي سفر د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. اوس تمه ده چې د بریتانیا پارلمان د خلکو د دې غوښتنې په خاطر همدا میاشت بحث وکړي. د امریکا له ملاتړه برخمن کور جنگیالی او سوری متحدانې وایي چې د داعش یا اسلامي دولت په مضبوط مرکز رقه ښار کې د دې ډلې خلاف حمله کړې دي. د سوریې دیموکراتیکو ځواکونو پرون شنبه وویل دا عملیات د امریکا په مشهد د نړیوالو ائتلافي ځواکونو د ډیریدونکو ملاتړ په پایله کې پیل کړی دی. دوی ویلي چې په دې نوي هڅه کې هوایي ځواک او د ائتلاف خاص مزکني ځواکونه ملاتړ کوي. د سوریې دیموکراتیکو ځواکونو چې کورد ملیشه پکې شامل دي وویل چې دا د دوی د عملیاتو چې په نومبر میاشت کې پیل شوی وو دریم پړاو دی. د رومانیا صدر اعظم سورین گریندیانو اعلان کړی چې حکومت هغه فرمان چې لمخې د اداري فساد ځینې موارد بخښل کیږي لغوه کوي. د رومانیا صدر اعظم د خبره په پلازمینه بخارست او شاوخوا 500 شهرونو کې د یوې اونۍ پراخو مظاهرو په ځواب کې کړی دی. خلکو وروسته له هغه خپل ژغ پورته کړ چې ولسمشر غوښتل د یوه فرمان په لاسلیک سره ځینې هغه کسان چې له دندې په ناوړه استفادې تورن دي وبخښل شي یا مجرم ونه پیژندل شي. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوریدا ازادي رادیو خبرونه د سهار له وبجو د ماښام تر وبجو په منځنۍ چپه 12:15 نیوي او اف ام 3.5 چپه دوام کوي. د افغانستان حکومت د ورشتونو له زیانمن شویو سره د مرستې لپاره د جدي اقداماتو پریکړه وکړه. د فواید عامې وزارت د وروستیو واورو له زیانمن شویو سره مرستو ته چمتووالی ښیي.
موږ 313 خطه سپازیر په ټول مملکت کې لرو چې عموما د مثال په توګه غواړم د قوناق وتل دی او بل اجیګاګ دی.
په هلمند کې ځینې خلک د امنیتي ځواکونو له تصویبي عملیاتو راضي نه دي.
ځینې وخت ټکان یا د جنگ ژغونه اورو پر پوښتنه مدا ده چې باید ژر تر ژر اقدام وشي او دغه امنیت سم شي.
د کرکټ نړیوالې شورا د افغانستان د کرکټ د ملاتړ لپاره مهمه پریکړې وکړې.
د افغانستان هغه څلور ورځنی ټورنمنت چې موږ په دننه افغانستان کې امشاب دالي ټورنمنت نوم ورکړی دی هغه پاس کلاس کې شامل شو د کرکټ د بینلی شورا د پاسه.
دا یو شمېر نور موضوعات په دې خبرونه کې اوریدای شي. تاسو زموږ غږله آزادي رادیو اوري. د اوا پېژندنې نړیوالې ادارې وایي چې د افغانستان په ډیرو سیمو کې به نن هم ورښتونه دوام وکړي. د هوا پېژندنې د نړیوالو ادارو له اټکلونو سره سم نن به په کابل کې د تودوخې لوړه درجه مثبت 2 وي او ټیټه منفي 9 اټکل شوې ده او آسمان هم وریځ شودل شوې ده. د ادارې د سالنګونو په اړه ویلي دي چې لوړه درجه به د سانډیکیرات په حساب منفي 14 وي او ټیټه به منفي 19 وي. آسمان به وریځ وي او احتمال شته چې د واوري ورښت دوام وکړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی امر کړی چې د واوري او بارانونو د ورستي ورښت له زیانمن شویو سره د مرستې لپاره همغږي زیاته او د اړتیا په صورت کې هوایي ځواک وکارول شي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی پرون ازادي رادیو ته وویل چې ولسمشر او اجرایی رئیس د کابینې له ځینو غړیو او امنیتي مقاماتو سره په دې اړه تیره شپه خاصه غونډه وکړه. په ورستیو څو ورځو کې د واورو ورښت د سالنګونو په شمول د افغانستان په بیلو برخو کې لوی او وړی لارې تړلی او خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د موضوع تفصیل د صفی الله ستانکزي په راپور کې.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د طبیعي پیښو عمدتاً واورو او بارانونو له امله زیانمنو شوي خلکو ته د مرستې په ژر رسېدو ټینګار کړی دی. د ولسمشر مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوی پرون شپه ازادي راډیو ته وویل ولسمشر اشرف غنی د شنبې په شپه په دې اړه لوړ پوړي چارواکي ارګ ماڼۍ ته د خاصې جلسې لپاره ورغوښتي وو. ښاغلي مرتضوی وویل ولسمشر محمد اشرف غنی د بیړنیو حالاتو کمیټې ته امر وکړ چې د امکاناتو د څېړنې ترڅنګ د افغانستان او ناټو له هوایي ځواکونو سره همغږي وکړي. په دې غونډه کې ټینګار وشو چې په زیاتې همغږۍ سره هغه سیمې مشخصې شي چې خلک یې بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري او ژر مرستې ورسره وشي. همداراز پریکړه وشوه چې په کوم ځایونو کې چې اړتیا وي د افغانستان د ملي اردو له هوایي پوځیانو او د ملګرو هیوادونو له هوایي ځواک کار واخیستل شي. ښاغلي مرتضوی وویل په ناسته کې اجرایی رئیس عبدالله عبدالله له پیښو سره د مبارزې په برخه کې د دولت وزیر وایس برمک، د فواید عامې او کلي او پراختیا وزیران او لوړ پوړي امنیتي مقامات شامل وو. د ارګ ماڼۍ په یو بیان کې د وایس برمک په حواله ویل شوي چې مرسته رسوونکي ډلې چمتو دي څو د هوا په ښه کېدو سره بیړنۍ مرستې ورسوي او د خلکو په مخ لارې پرانیزي. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې له هغې ډلې سالنګ، د حاجیګه کوتل او د کابل کندهار لار زیاتې واورې او برف کوچونو تړلي چې ورسره سلګونه مسافرین له ستونزو سره مخ دي. د تیلو د ټانکر موټر چلوونکی عیسا خان یو له هغو لسګونو کسانو دی چې وایي په سالنګ کې له څو ورځو راهیسې بند پاتې دی او څوک ورسره د خوراکي توکو مرسته نه کوي. د سالنګونو د لوی لارې د حفظ او مراقبت رئیس جنرال محمد رجب نشاد بیا وایي په سیمه کې 14 خوندي خونې موجودې دي او په یو وخت د 2000 مسافرو د رسیدګۍ توان لري. ښاغلي رجب ازادي راډیو ته ډاډ څرګند کړ چې د وضعیت په ښه کېدو سره به هڅه وکړي چې د سالنګ لار د ترافیکو پر مخ پرانیزي. په جنوبی سالنګ کې توپان چلیږي او په شمالي سالنګ کې هم لوی برف کوچونه راغلي. سړک باندې تر 2 مترو برف کوچونه راغلي. یعنی کار غواړي چې تر 4 شنبه ورځې به کار پرې کوو او لاره به پرانیزو. جنرال رجب ویل په اوسط ډول په هر شپې ورځ کې په سالنګونو 6000 موټر تیریږي چې په تړل کېدو سره 50-60000 خلک اغیزمن شوي دي. په ختیځ، غرب او جنوب کې هم ګڼي لوی او وړې لارې د ترافیکو په مخ تړلې پاتې دي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته ویل سخت واورو د مرکز پارونه او ولسوالۍ لارې تړلې او شته وسایل د واورې د پاکولو لپاره کافي نه دي. د واورو ترڅنګ په بیلابیلو سیمو له هغې ډلې کندهار، هلمند، زابل او بغلان کې سیلابونه هم راوتلي دي. له دغو ټولو واورو او بارانونو ځینې خلک زیانمن شوي او آن د مرګ ژوبلو رپورټونه هم خپاره شوي چې دقیق شمیرې نه دی معلوم. په کابل ولایتونو کې چارواکي بیا وایي تر ټولو لومړیتوب د خلکو ژغورلو او بیړنیو مرستو ته ورکوي.
و موریدل چې د افغانستان حکومت د واورو ورشتونو له زیانمن شو سره د فوري مرستو لپاره د اقداماتو اعلان کړی دی. د افغانستان د فواید عامې وزارت بیا وایي چې د واورې اورېدو له امله په ټول هیواد کې تر 300 زیاتې سیمې زیانمنون کړي دي. د دغه وزارت ویان مهدی روحانی وای چې حکومت پر وخت مرسته رسونې امکانات لري او تر اوسه د واورو د ورښت عمله په لویو لارو کې چاته تلفات نه دی اوښتي. په کابل کې د ازادي رادیو خبریال یوسف زدران له ښاغلي مهدی سره مرکه کړې او په سر کې ورته ورنه پوښتلې چې دا مهال کومې لارې بندې دي.
د رمې په موسم باندې ټولګټو وزارت د استرا په حالت کې قرار لري، یعنی دا په دې معنی چې موږ درې سوه اتلس نقطه سپزر په ټول مملکت کې لرو چې عموما د مثال په توګه غواړم د قوناق کوتل دی او بل اجیګاک دی، د تونل سالنګ لوی لاره دی چې دا فعلا هم د واورې د ورښت او د باد د ډېر زورور باد چلته دی، د ترافیک په مخ باندې تړل شوی دی. دا د دې معنی نه لري چې موږ خپل آمادګي نه لرو، موږ کاملا خپل آمادګي ته لرو، صرفا دغه حوادثات طبیعي ده چې هغه د بشریت له دغه څخه لوړ دی چې موږ نسو کولی لته باید کنټرول کړو، بنا ان هغه توان چې موږ لرو چې خدای نه خواسته زموږ خلک یا زموږ وطنوالو ته کوم مشکل ورباندې پېښ شي. په همدې خاطر باندې دا د ترافیکو پر مخ باندې فعلا تړل شوی دی.
لوړه واوره کوم ځای کې اورېدلې ده چې د برف کوچونو زیات احتمال موجود وي، ورسره څومره خلکو ته تر دې دمه زیان رسیدلی دی، مرګ ژوبله څومره ده؟
اولا په سالنګ کې ډېر واوره ورېږي، چې هلته تونل سالنګ لوړترین تونل پیدا، یعنی هلته واوره ډېره ورېږي چې زیاتره برف کوچونه او د غر ښویدل سبب ګرځي. یعنی الحمدلله د پروش کال او تر شش کال پورې هیڅ نو مشکلات زموږ ملت لپاره نه دی راپېښ شوي، هیڅ نو تلفات موږ الحمدلله هلته نه لرو. او بل هم کوتل قوناق او حجګاک دی چې زیاتره د واورې ښویدلو په اساس باندې په تیر کلو کې زموږ ګاونډیالو سره مشکلات سره مخامخ شوي دي، او الحمدلله د پروش کال او شش کال راهیسې موږ داسې مشکلات نه لرو.
د لارې خلاصولو موضوعات څنګه دي؟ کافي امکانات موجود دي؟ څومره امکانات لري تر دې دمه؟
امکانات په خوا هم ټولګټ وزاره ټول امر بتر ریاستونه خپل بشپړ امکانات د ماشينري او پرسونل روغانيات موږ لرو، او پروش کال الحمدلله یو سلو شپته اراده ماشينري لکه ګریدار دم ترکس کواتور جاپان مشترک کړی دی چې هغه ټول په مختلف ځین کې نقطه سي پزیر دی ویشل سي دی.
د فوید امي وزارت وین مهدی روحانی و د ازادي رادیو د نن ورځې مایکروفون ستاسو خبرونه چې لا نیمو تر نه نیمو بجو پرې دوام کوي همدې موضوع ته ځانګړې ده. که ستاسو په سیمه کې هم د واورو برختونو له امله خلکو ته مشکلات پیښ شوي وي، ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ، او که تاسو په خپل هم یو له هغو کسانو څخه یاست چې چیرته مو په کوم ځای کې لاره بندوي او له مشکل سره مخامخ وي، هیله ده چې خپل پیغام به د ازادي رادیو د دغه پروګرام له لارې له چارواکو سره شریک کړئ.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
ساعت 8:03 شوي. اوس هم صالح محمد صالح درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
بریتانوی آنلاین خبرونه انټرنیشنل بزنس ټایمز پرون شنبه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا له ګلبدین حکمتیار څخه د بندیزونو پر لرې کېدو تبصره خبره کړې ده. دغه بندیزونه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د جمعې ورځې په غونډه کې لری کړی سول. د افغانستان د سولې عالي شورا د دې اقدام هرکلی کړی او ویلي دي چې دا کار به نورې دولت ضد ډلې هم سولې او پخلاینې ته وهڅوي. د بندیزونو له لیست څخه د ده د نوم لری کېدل دا معنی لري چې نور به د ملګرو ملتونو لخوا د ده شتمنۍ نه کنګل کېږي او پر سفرونو یې هم محدودیت لري کېږي. خبرونه لیکي ګلبدین حکمتیار چې د حزب اسلامي مشري کوي نوم یې په 2003 میلادي کال کې په تور لیست کې شامل کړی سو. د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې په خپل اعلامیه کې ویلي که څه هم د حکمتیار د استوګنې ځای معلوم نه دی، خو ګمان کېږي چې د 2011 میلادي کال له جنوري راهیسې د افغانستان او پاکستان په کومه سرحدي سیمه کې ژوند کوي. د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې موافقه روان لمریز کال لاسلیک سوه. د دې موافقې د عملي کېدو لپاره یوه کمیټه هم ګمارل شوې چې د ګلبدین حکمتیار په استازیتوب پکې محمد امین کریم برخه لري. شغلی کریم تیره اونۍ ازادي راډیو ته ویلي وه که بندیزونه لري هم نسي، حکمتیار به په څو اونیو کې په کابل کې خپل حضور څرګند کړي. خو د ګلبدین حکمتیار پر راتګ ځینې فعالان او عوام انتقادونه هم لري او په دې اړه ځینې مظاهرې هم سوي دي. امریکایي آنلاین خبرونې واشنگتن فری بیکن بیا د افغانستان په اړه د امریکا د مرکزي استخباراتو ادارې د پخواني مشر په حواله لیکلي چې ویلي دي دا زموږ اخلاقي مسؤلیت دی چې عراقي او افغان ترجمانانو ته اسانتیا برابر کړي چې امریکا ته راسي. متقاعد جنرال ډیوډ پیټرایس دا څرګندونه د جمعې پورس کړې دي او ویلې دي هغو محلي ترجمانانو چې له امریکا بهر د امریکا له پاو سره همکاري کړي باید دا چانس ولري چې د امریکا متحده ایالاتونو ته راسي. د امریکا د مرکزی استخبارات ادارې یا سی آی ای پخوانی مشر پیټرایس ویلي له دغو ترجمانانو سره همکاري زموږ د راتلونکي لپاره هم اهمیت لري. وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مهاجرت په اړه یو اجرایوي فرمان صادر کړ، د مهاجرت د ویزو د ځانګړي پروګرام په باب یې هم اندېښنې ولاړې کړې دي.
د هلمند مرکز لشکرګاه پر شاوخوا نامنې لا هم دوام لري. د ښار اوسیدونکو وایي حکومت د پوځي عملیاتو په اړه کړي وعدې نه دي پر ځای کړي. د هلمند ولایتي شورا وایي حکومت د عملیاتو د موسم فرصتونه له لاسه ورکوي. چارواکي بیا وایي چې په راتلونکي اونۍ کې به عملیات پیل کړي. د ازادي رادیو خبریال محمد الیاس دایی د هلمند په چیر بیا لشکرګاه په شاوخوا کې د روانو ناامنیو په اړه مفصل راپور چمتو کړی.
هوا سړه ده خو د لشکرګاه بیروبار جوړ دی او هر څوک په عادي ډول خپل کار کوي. زر لشکرګاه شار د سولې پر چوک وینم چې د افغان ځواکونو ټانګونه او د عامو خلکو موټر او رخشه ګډ تګ راتګ کوي. د شار پر شاوخوا د امنیت د اوږدېدو سره په لشکرګاه کې د امنیتي ځواکونو د وسایلو او ټانګونو شمیر هم ډېر سوی دی. وو میاشت کیږي چې د شار په دوهمې او درېمې امنیتي اوزو کې د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړې روانې دي. څو میاشت کیږي چې حکومت د شار په شاوخوا د عملیاتو د پیل کېدو خبر ورکوي خو څرکې نه لګیږي. د لشکرګاه اوسیدونکو وایي د عملیاتو په اړه د حکومت د وعدو څخه مایوسه شوي دي.
امنیت ډېر سره خراب دی، وضعیت خراب دی. د شپې کنه موږ شناس درسونه وایي نو نږدې دراب کېږي، بیا موږ یو څه تشویش کوو. درسونه سم نه شو کتلی، یو څه داسې مشکلات راځي. به ځینې وخت ټکان یا د جنګ جغونه اورو. پر پوښتنه مو دا ده چې باید ژر تر ژر اقدام وشي او دغه امنیت سم شي.
که څه هم حکومت د دوهم شفاق عملیات چې څو میاشتې وړاندې پیل شوي دي ګټور ګڼي خو د لشکرګاه څلورم اوزه یو نیم کال کېږي چې د وسلوالو سره ده او په پاتې دوو نورو کې جګړې روانې دي. د هلمند ولایتي شورا رئیس کریم اتل پر حکومت له دې عمله نیوکه کوي. اتل ازادي راډیو ته وویل حکومت عملیات ځنډوي او د ژمي د موسم فرصتونه د لاسه ورکوي.
که چیرې دغه اوسنی وضعیت په همدې ډول باندې قرار ولري، دې ته اساسي حل لارې پیدا نه سي، په عمل کې دوی اقدام ترسره نه کړي، فقط مطبوعاتو او خلکو ته په غونډو کې په خلاف وعده وي، کېدای شي چې زموږ راتلونکي پسرلی او زموږ سرنوشت د ډېر بد وضعیت سره مخامخ شي.
څو کال وړاندې به هر ژمی د وسلوالو په بریدونو کې کموالی راتلی او ورسره جوخت به حکومتي سرتیرو د وسلوالو په ضد عملیات کول، خو سږ کال د نورو کلونو په خلاف وسلوالو پر افغان ځواکونو بریدونو ته دوام ورکړ. وسلوالو د یخ په دې موسم کې د سنگین او ګرمشیر ولسوالۍ پر مرکزونو مرګونی او ډلهییز بریدونه وکړل چې دواړو غاړو ته پکې درانه تلفات هم واوښتل. د هلمند والی ویند عمر ځواک وایي د یوې اونۍ په ترڅ کې به یو شمېر ولسوالیو کې عملیات پیل کړي.
ولایتي ادارې په دې باندې مخکې تاکید کړی. خپل والی صاحب د نظامي شورا هغه ټولو مسؤلینو ته چې په دې کې برخه لري او په هغو باندې په ګډه مهنګۍ سره کوم اقدامات چې ورته نیول شوي دي او د لا ښه عملیاتو چې نور هم ښه پرمختګ وکړي په دې باندې هم د مرکز څخه غوښتنه شوې ده او مرکز هم یوه خاصه توجه ورته اړولې ده تر څو نور هم په هوایي برخه کې کوټلي ګامونه پورته شي.
عمر ځواک ازادي راډیو ټول اکثره تدابیر نیول شوي دي، تازه د مسرتیری او د اړتیا وړ توکي هم رسیدلې دي. ول کېږي د عملیاتو د ځنډېدو یو لامل د زرګونو سرتیرو خیالي تشکیل دی چې د نمونو پرته سرتیرو پکې وجود نه لري او هغه چې موجود دي په هغه سرتیرو باندې په یو وخت کې عملیات او د شمو ساتل نه کېږي. د هلمند په شمال او جنوب کې شپږ ولسوالۍ شاوخوا شپږ میاشتې کېږي چې په مکمل ډول د وسلوالو سره دي او د وو نورو ولسوالیو یوازې مرکزونه د حکومت په لاس کې دي چې محاصره ولسوالیو ته غځېدلې لارې هم د وسلوالو په ولکه کې دي. محمد ریاض تایم د ازادي راډیو هلمند.
ناروې له افغانستان سره د امنیت د ټینګښت، د سولې د خبرو او د اقتصادي پراختیا په برخه کې اوږدمهالو همکاریو ته ژمنه ده. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر پرون شنبه په کابل کې د دې خبرې د کولو په څنګ کې وویل چې هیواد یې تر دې وړاندې هم له افغانستان سره مرستې کړې دي. نور حال د واصل وصال په راپور کې
د ناروی د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د امنیت د ټینګښ د امنیتی ځواکونو د روزنې او له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو په برخه کې په خپلو همکاریو یو ځل بیا ټینګار وکړ او افغانستان سره د اوږدمهاله همکاریو ډاډ ورکړ. برګی بروندی د شنبې پر ورځ کابل ته راغی او د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر سره په یو ګډ خبری کانفرنس کې ټینګار وکړ چې هیواد به تر 2000 میلادي کال پورې افغانستان سره خپل همکاریو ته دوام ورکړي.
مونږ ژمن یو چې په راتلونکو کلونو کې به له افغانستان سره یو. مونږ به په مختلفو برخو لکه د امنیت ټینګښت، صحت، تعلیم او همدارنګه د کار پیدا کولو په برخه کې افغانستان سره خپل ملاتړ ته دوام ورکړو.
دمګړې د ناروې شاوخوا 200 سرتیري د غوس ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې حضور لري. ناروې له 13 کلونو راهیسې افغانستان سره د امنیتي ځواکونو په روزنه، پوهنې او د افغان میرمنو د پیاوړتیا په برخه کې همکاري کړې. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د ناروې د بهرنیو چارو له وزیر سره د خپلو خبرو مهمې برخې داسې بیان کړې.
په دغه لیدنه کې مو د وروستیو لاسته راوړنو او د افغانستان د حکومت د لومړیتوبونو او دو اړخیزو همکاریو په اړه مفصلې خبرې اترې لرلې.
ناروې د بروکسل او ورسا په ناستو کې ژمنه کړې چې تر 2000 میلادي کال پورې به له افغانستان سره د 200 میلیونه نارویژي کرونو مرسته کوي.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د کرکټ نړیوال شورا د افغانستان کورنۍ او څلور ورځې لوبو ته د لومړۍ درجه او شپږیزې کرکټ لیګ ته د ای درجې امتیاز ورکړ. د کرکټ بورډ له مرستیال او د انسجام د چارو له مشر عزیز الله فضلي سره په دې اړه سفی الله ستانکزي مرکه کړې او د یادو دوه امتیازونو ترڅنګ افغان ټیم ته د بشپړ غړیتوب په مسلې هم ورسره غږېدلی دی.
د افغانستان هغه څلور ورځنی ټورنمنټ چې موږ په دننه افغانستان کې امشي عبدالي ټورنمنټ نومور کړی دی، هغه پاس کلاس کې شامل شو د کرکټ د بینلمللي شورا د پاسه او زموږ د شپږیزي لیګ هغه ته هغه په لس ای کې شمار شو. یعنی په څنګه چې تاسو معلومه ده چې زموږ افغانستان لوبغاړي یا کم ټورنمنټونه چې په لس ای کې راځي چې موږ څومره ټورنمنټونه کړی دي، نو د افغانستان داخلي دغه دوم لیګ چې شپږیزه لیګ دی چې په کال کې به یو ځل د سره کیږي، هغه یې په لس ای کې شامل کړي د کرکټ د بینلمللي شورا د پاسه. نو واقعا د هغه هغه څه و چې موږ د دې په انتظار کې و. بل اخره زموږ ټورنمنټونه یعنی دا ټوله د کرکټ د بینلمللي شورا هغه کرکټریا یا هغه ورټیاوی د ځان سره درلودلې چې د دوی ته قابل د اعتماد وي او د باور پیو کوي.
د آی سی سی پریکړو کې چې کړي دي ویلې دي چې تر اپریل پورې به د افغانستان او ایرلند دغه د بشپړ غړیتوب موضوع هم سپینکیږي، تر هغه پورې به د دوی په نظر کوم شرایط چې دوی ټاکلي دي د دوی غړیتوب هم په همدغه شرطونو پورې تړلې دي. د دوی دغه شرایط تاسو ته معلوم دي. له تخنیکی پلوه مثلا افغانستان ډیری لوبې ګټلې دي، خو په پرنسپ کې د ایرلند په نسبت د افغانستان ته ګوتې ډیر نیول کیږي. څه فکر کوي کوم څه بخند شي احيانا چې افغانستان له دغه موضوع را پاتې کی؟
آی سی سی کوم کرکټریا یا کوم تګلار ته ته د کیدې فلم مرشپ ته پاره هغه په کور دننه کې سیالي دي او هغه بینلمللي لوبغاړي او اکیډمي دي او استاد لوبډلې پرفارمنس دي. یو شی موږ د دې شي نه راګرځي متاسفانه چې په افغانستان کې خدای ست معلومه ده کچې ته د افغانستان په کرکټ کې سیاست داخل شو او دغه د کرکټ لوب یا د کرکټ اداره د سیاسي خلکو په لاس کې ولویدل، مستقیم سیاست په دې کې داخل شو. نو البته بیا د کرکټ بینلمللي شورا د یوې ادارې استقرار غواړي، کچې ته د ادارې استقرار نه وو او په دې کې به سیاست یا پولیټکس دومره داخل شو چې آی سی سی ته د منونو وړ نه و، ځکه چې سپورت سفیر د سولې هغه د سیاست نه ډیر لیرې ځان ساتي. نو ممکن چې موږ دغه یو څه ایراد کوو چې دا مستخن جوړېدلای شي.
مننه ښاغلی فضلی. د کرکټ د بشپړ غړیتوب په ترلاسه کولو سره به تبان د افغانستان پیسې هم ورزیاتېږي، ځکه چې کرکټ نړیواله شورا شاوخوا $1 میلیارډ دغه لسو غټو ټیمونو ته ورکوي او پاتې نور ډېرې کمې پیسې په څه باندې 100 ټیمونو ویشي. افغانستان به له 1 میلیون 2 میلیون نه اوس لسګونه میلیونو ته رسیږي که چېرته بشپړ غړیتوب اخلي. که څنګه
څنګه چې تاسو ته معلومه ده په ټوله نړۍ کې 115 ملک کرکټ کوي، په دې 115 ملک کې فقط لس هغه هیوادونه دي چې د کرکټ د بینلمللي شورا دایمي غړیتوب لري. او د کرکټ ټول بزنس تاسو ته معلومه ده هغه د کرکټ بین المللي شورا در اوسه پورې د کرکټ څومره تجارت چې راځي د یو نړیوال جامه در بل نړیوال جامه پورې د دوی ټول هغه د میډیا رایټس او د دوی سپانسر د هر څه چې وي د دوی ټول سکیجول کوي بیا په هغه ته حساب کوي. نو که چېرته دغه نور دوه هیوادونه ور زیاتېږي او کرکټ بین المللي شورا دولس هیوادونو ته دایمي غړیتوب ورکوي دا طبیعي خبره ده چې د هغه هیوادونو نه به هغه د دوی د بزنس پیسې چې کوم دوی ورته مارکیټ نه راټولوي په دغو دوو هیوادونو باندې تقسیموي. خو دننه په شپږ کاله سرکل کې به انشاءالله ولعزیز د افغانستان کرکټ ادارې ته تقریبا در سلو میلیونو ډالرو پورې هم په لاس راځي که چېرته د افغانستان کرکټ بورډ په دې وتوانېږي چې د کرکټ د بین شورا دایمي غړیتوب ترلاسه کړي. در شل میلیونو د دېرش میلیونو ډالره پورې به په نوموړي تو کې کله چې افغانستان عضویت اخلي او دومره سپانسر به ترلاسه کړي.
د کرکټ بورډ له مرستیال او د انسجام د چارو له مشر عزیز الله فضلي سره مو مرکه له ازادي راډیو واورېده. د افغانستان ولسمشر د بیړنیو حالاتو کمیټې ته امر کړی چې د واورې د ورښت له امله له زیانمنو شویو سره په وخت مرستې وکړي او د لارو د خلاصون لپاره ټول امکانات وکاروي. د کرکټ نړیوالې شورا د افغانستان څلور ورځنی کورنی احمد شاه ابدالي تورنمنت د فرست کلاس یا لومړۍ درجه او شلووریزو لوبو شپږیزه لیګ ته لیست ای یا ای درجه امتیاز ورکړ. د سرپل سیمه ایز چارواکي تاییدوي چې د پاسون کوونکو یو قمندان او ډله یې له طالبانو سره یو ځای شوې ده. د امریکا د عدلیې وزارت دغه هیواد ته د او عمدتاً مسلمانو هیوادونو د اتباعو او همداراز مهاجرو د موقت بندیز په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اجرایي حکم د بیا تطبیق لپاره رسمي عریضه وړاندې کړه. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اوکراین له ولسمشر پیترو پوروشنکو سره په خبرو کې وویل چې هیواد به له روسیې سره د اوکراین په کړکیچنه پوله کې د سولې د راوستلو لپاره کار وکړي. لسګونه زره کسانو په لندن کې د بریتانیا د پارلمان مخې ته مظاهره وکړه. د امریکا له ملاتړه برخمن کورد جنګیالي او سوري متحدان وایي چې د داعش یا اسلامي دولت په مضبوط مرکز رقه ښار کې د دې ډلې خلاف حمله پیل کړې دي. او د رومانیا صدر اعظم سورین گرینگیانو اعلان کړی حکومت یې هغه فرمان چې له مخې د اداري فساد ځینې موارد بخښل کیږي لغوه کوي.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان بود از رادیو آزادی. در چند روز گذشته ولایت‌های مختلف افغانستان شاهد برف‌باری و باران‌های سنگین بودند. از شرق گرفته تا غرب و از شمال گرفته تا جنوب این گونه رویدادهای طبیعی روزگار مردم را با مشکل روبرو ساخته. شاهراه سالنگ از بزرگترین شاهراهای افغانستان است، در چند روز گذشته مسدود بوده بود. تا دو روز دیگر امکان باز شدن آن خیلی کم است. تا تقریبا 2.5 متر برف در سالنگ جنوبی باریده و 53 برف کوچ هم سرازیر شده است. در سایر مناطق برف باری، باران و سرازیر شدن سیلاب باعث بندش راه ها و جاده های مهم و ایجاد مشکل برای مردم شده است. رئیس جمهور اشرف غنی دستور داده تا به وضعیت آسیب دیده ها توجه فوری شود و هماهنگی با قوای هوایی افغانستان و نیروهای ناتو جهت کمک رسانی صورت گیرد. شما در این روزها چی چشم دیده از رویدادهای طبیعی در افغانستان دارین؟ اگر خود شما و یا کس از اقارب و نزدیکانتان در برف باری گیر ماندند و یا هم شکایت دارند، در برنامه امروز میکروفون شما با ما و سایر شنونده ها شریک بسازین. من جاوید نعیمی و اسمت ساروان به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف در این برنامه تا ساعت 9:30 با شما خواهیم بود.
بله، لکه څنګه چې جاوید نعیمی تاسو ته وویل، موضوع دا ده چې لکه څنګه چې د افغانستان حکومت هم ویلي دي چې په وروستیو واورو ورښتونو کې یو شمېر خلک له مشکلاتو سره مخامخ شوي دي، که تاسو په خپله هم یو له هغو کسانو څخه یاست چې له ستونزو سره مخامخ شوي یاست یا مو په سیمه کې د واورو ورښتونو طوفانونو له کبله مشکلات پیدا شوي، له ازادي راډیو سره تماس ونیسئ. نعیمی صاحب، په ځینو پیغامونو کې مې چې تراوسه پرې مې وکتل د سرسري ځینو لیکلي دي چې په سیمو کې طوفان دی، شدید باد دی، یا په ځینو سیمو کې د سیلاب خبره شوې ده چې سیل راغلی دی، سیل بهېدلی دی او مشکلات یې خلکو ته پیدا کړي دي. نو هیله ده چې هر اورېدونکی چې په سیمه کې مشکل دی ازادي راډیو ته ټلیفون وکړي او په دې شکل سره خپل مشکل تر چارواکو پورې ورسوي. چارواکو هم اعلان کړی دی چې عاجل مرستې کوي. د ټلیفون شمیرې د 0909-203-1540 بل شمیره د 0908-202-1550.
بله، و اگر به انترنت دسترسی دارین آدرس اسکایپ ماست radio.azadi میتونین تماس بگیرین و نظریات خود را و همچنان چشم دیده اگر دارین با ما و سایر شنونده ها شریک بسازین. شماره 818 افغان بی سیم را هم فراموش نکنین. میتونین پیام های کوتاه بر ما به دری و پشرو بفرستین. نام و محلتان را لطفا در پیام هایتان ذکر بکنین. منتظرتان هستیم و یک شنونده در خط تلفن هستن. بفرمایید، سر رادیو آزادی است.
الو، سلام علیکم.
و علیکم السلام.
روان صاحب، تاسو سلام، همکار تاسو سلامونه او نیکې ورځې کوم چې ما غواړم د تاسو ولایت دغه ځل نه خبرې کوم.
مهرباني کوئ صاحب.
روان صاحب، موږ دوه مشکلات سره مخامخ یو چې یو واوري دي، خصوصا د تور چې موږ واوري مو دیږي، او بل دا مشکل ده چې دا شل ورځې پینې کړي په تګاو کې دی قوي جنگ روان دی. باید دا خلکو سره مرسته وشي. په ورنه اوراشل روان صاحب نو مرخینو نیولې بعد نو ورسېرو دوی پورې دا کورونه ټول خل ماجر دي، او کورونه په جنگونو کې خراب شول. باید خلکو سره مرسته وشي، هم واوري وریږي هم جنگ دی پکې.
صحیح،
نو دا هیله ده چې خلکو سره مرسته وشي او مشکلات حل شي.
صحیح ده، ډېره مننه شیرین آغا صاحب له تګاب څخه. بل اورېدونکو خیر لرو،
بفرمایئ صاحب، رادیو آزادي است.
السلام علیکم صاحب.
سلام صاحب، بفرمایید.
ما خروتی هستم از کابل گپ میزنم. فقط یکی خواستم بگویم که از شما اعلان کنین که امروز رخصتی است در کابل، بسیار مردم سرگردان شدن. من متاسف هستم که ما در ملک زندگی میکنیم که حکومت تنها در تلویزیون اعلان کرده که صاحب امروز رخصتی است، کس از خانه خود نباید. مخلوق خدا صاحب، در شهر کابل پیاده روان از دهی هوای صد راه بند. بله. همه گیر میگن کجا میری وظیفه او برادر، رخصتی است. میگه ما خبر نداریم.
بله، به چی دلیل رخصتی بود آقای خروتی؟
به دلیل از اینکه راه بند در سرکا بیخی چی است، امکان از اینست که تصادف شد، موترها تصادف میکنه دیگه کنه. تمام مامورین دولتی، مکاتب، موساد تعلیمی، تمام را به اساس فرمان رئیس جمهور اعلان کردن که رخصتی است، و اعلان تنها در تلویزیون شده. امیال صاحب، اشتو، کلان، زن، مرد، همه کجا میرین وظیفه میریم؟ ولی از خدا گفتم رخصتی است. میگه نه، ما خبر نداریم. من خواهش میکنم یه خدمت بزرگ از شما، اگر امیر جریان برنامه اعلان کنین که امروز رخصتی عمومی است و مردمایی که در کابل هستن از خانه خود نبرن، وظایف نرن، دولت اعلان کرده که رخصتی است. دیگه مسئله برف و واور پاک، واور چه موضوع چ ټول دنیا که واور کیږي، اما هر حکومت هر دولت ځان به خاص پلان لري. نو دیگه پلانون په اساس چې مخکې جناب برمکس بلانون کړو چې موږ آماده یاست، حکومت آماده ده، دغه داګه د میدان خپل آمادگی دیوخی. ډیر خلک تلفات زخ زیات یو خل زمنه نکوم احساس رادیو نه، او جناب سروان سه و تاسو ورور ده چې دغه خاص وخت کې دغه برنامه هم سازماندهی کړی چې خلکو مشکلات حکومت په غوږ کې ورسیږي. ډیره مننه.
سلامت رسی انجینر صاحب متیولا خروټی وو، او د رخصتی هم وویل چې نن په کابل کې رخصتی ده، شاید په ولایتو کې نه، یوازې کابل کې. او دا رخصتی په دې خاطر ده چې ورښتونه ډیر شوي دي، او د ټکر او ترافیکی پیښو خطر، او شاید په دې خاطر دا رخصتی اعلان شوې ده. نو کېدای شي ډیر خلک چې خبر نه ول، هغوی خو وستللي دي، سرګردان شوي دي، او که څوک لا تر اوسه پورې نه سرګردان شوي، خبر دي اوسي.
بله، شنونده های عزیز، موضوع برنامه را یک بار دیگه براتون اعلان میکنیم که اگر شما چشم دیده از حوادث اخیر، البته حوادث طبیعی در افغانستان دارین، از برف باری ها، سرازیر شدن سیلاب ها و برف کوچ ها، و یا هم بارندگی های شدید که باعث راوندان شده، چنانچه در کابل هم شده و امروز رخصتی عمومی اعلان شده، میتونین نظرات خود را با ما در برنامه حاضر شریک بسازین و تا ساعت 9:30 با شما خواهیم بود. یک شنونده دیگه در خط تلفن، بفرمایید، سر رادیو آزادی است.
مهربانی کوي سي.
الو، سلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی سي. مهربانی.
سلامت اوسئ، لکم زه خبري کوي.
ګورګره و موږ د غزنی ولایت د تاسو کی درته. بل اوس ډیره سخت ووري دي، ډیر خلک د زګرسواله دغه لارې باندې کوي، کغورې دلته مرسته وکړي، زه وګورم چې موږ مستشاری کوي.
بله سب
منن لطاس سخه واوره خو اوریدون که دیو شیطه دی ملتفید پی متوجه دیوی اغداده چه یوازی دی واوری وریدل او دی باران وریدل دا ش خبر ده چې واوره وریږي، ښه خبر ده چې باران وریږي. افغانستان ورته اړتیا لري. سږ کال ډېر خلک وایي چې ډېر برکتي کال به وي انشاءالله، ځکه چې برښتونه ډېر دي. اما که مو په سیمه کې د واورې ورښت له کبله مشکل پیدا شوی، په هغه صورت کې ټلیفون وکړئ. که څه هم تاسو د وروستي اورېدونکو یادونه وکړه چې لارې بندې دي، خو یې نه ویل چې مثلا د کومې ولسوالۍ د کوم کلي لاره بنده ده، چې که چېرته چارواکي هم غواړي چې مرسته ورسره وکړي نو پوه شي.
بله سروان صاحب، به شنونده ها هم تا لحظات بعد برمیگردیم. خبرنگار رادیو آزادی را هم در مورد رویدادهای اخیر که در شمال کابل بخصوص در شهرهای سالنگ و ولایت پروان رخ داده در تماس مستقیم تلفنی با خود داریم. احمد هرایش، سلام، روز بخیر. چی خبر است در سالنگ، پروان و اطراف کابل؟
سلام به شما هم تقدیم میکنم از طریق برنامه بر تمام شنونده عزیز رادیو آزادی. بله، هم در سالنگ حوادث تازه رخ داده، اما مهمتر از او حادثه قربند است که در لحظات پیش تازه اتفاق افتاده که در ولسوالی سرخ پارسا که شامل دره غوربند میشه، که چهار ولسوالی در این دره شامل است، در این دره برف کوچ سرازیر شده که تعداد زیادی از خانواده ها را تحت پوشیده و تلفات سنگینی به قول بعضی از منابع مسئول که به بار آورده. ولی به دلیل اینکه حادثه تازه اتفاق افتاده، هنوز در مورد ارقام کسایی که تعداد تلفات معلومات درست روشن به دست نیست. حالا شوریم که با منابع مسئول که در محل هستن معلومات کنیم چقدر تلفات داره، چندین خانه را زیر برف کوچ شده و چقدر تلفات به بار آورده.
بله آنایش، دقیقاً این رویداد در جریان شب صورت گرفته یا امروز صبح؟
در اواخر شب صورت گرفته که بعد از اینکه مسئولین محلی اطلاع دادن و معلومات عاجل ما به دست آوردیم که تعداد اعلی هیئت از مرکز شهر شهرکار ترکیب شده تا به محل برن ببینن، شناسایی کنن که چند خانه زیر برف کوچه و چقدر حادثه اوج میشه.
بله آنایش، منطقه سرخ پارسا یا ولسوالی سرخ پارسا چگونه یک منطقه است؟ خیلی زیاد کوهستانی است؟
تقریبا زیاد کوهستانی است و شامل دره غوربند است. دره غوربند یک دره بسیار بزرگی در موقعیت جنوب غربی شمال غربی پروان موقعیت داره که در این دره چهار ولسوالی شامل هستند: سرخ پارسا، شینواری، سیاگرد و شیخعلی، که شیخعلی نزدیک است با سرخ پارسا، از همچنان مثل سرخ پارسا از ولسوالی های کوهستانی نزدیک به با بامیان است، همسرد ساحه مرزی با بامیان داره. سوالی کوهستانی است که برف کوچا معمولا در این موسم سال در ساحات کوهستانی بیشتر میاد و خطرش متوجه باشنده های محل بیشتر در این موسم است که خطرات برف کوچا محسوس از دول حاضر.
بله آنایش، ما در جریان تماس هایی که داشتیم از شهرهای سالنگ گفته میشه تا 2.5 متر در سالنگ جنوبی 2.40 متر برف باریده، هوا هم حدود -18 درجه است و 53 برفکوچ سرازیر شده. چه جزئیات داری در مورد راه سالنگ و همچنان وضعیت مسافرین در دو طرف ایش شهرهای بزرگ و در مورد از اینکه احتمالا تلفات هم وارد شده یا نه؟
دقیقاً همین قسم که شما تفصیل کردین در مورد وضعیت جوی در مجموع، هر لحظه که گذر میکنه از 3 روز به این طرف وضعیت جوی میره به طرف وخامت، شدت طوفان و برفباری سنگین لحظه به لحظه زیاد میشه. تا لحظات پیش که ما اطلاع داشتیم نزدیک به 300 سانتی متر برف در سالنگ جنوبی و همچنان بیشتر از او در سالنگ شمالی به نظر میرسه و تعداد برف کوچا تا لحظات پیش نزدیک به 50 که پیشبینی است که برف کوچا هم در شهرهای سالنگ زیاد پیدا میکنه و به این ترتیب یخبندان و شدت سرما رو به افزایش است. در مورد مسافرین فقط انتظار دارن بعد از اینکه اطلاعات پی در پی معلومات دقیق از رادیو آزادی به دست آوردن تعدادشان بسیار کم شده در جایی که در انتظار به سر میبردن. در سالنگ شمالی در ساحه خنجان و در سالنگ جنوبی در قسمت تاجیکان و دهنه دره سالنگ که وارد میشن اینا زیاد تراکم کرده بودن، ولی حالا بسیار تعدادشان کم شده و انگشت شمار شده و منتظر معلومات اطلاعات خبری هستن که اگر وضعیت جوی بهتر شود باز دوباره رخت پار در ره سالنگ شوند.
تشکر فرعون احمد آنایش، خبرنگار رادیو آزادی از ولایت پروان با ما و شما بود. و سروان صاحب، موضوع مهم امی برف کوچ است که اواخر دیشب در ولسوالی سرخ پارسای پروان صورت گرفته و گفته میشه که شماره از خانه ها در زیر
برف ماندن.
آزادی رادیو اورید دی پیش هر شبه چه نوې معلومات ترلاسه کړل له تاسو سره شریکه وو. اوس به بیرته میکروفون تاسو اوریدونکو ته در وسپارو. میکروفون تاسو ری او د وورو او د وورو او ورختونو په اثر د تاوانونو په اړه نظر کلری یا هر ډول خبرې لري او څرګندونې لري له آزادی رادیو سره تماس ونیسئ. یو اوریدونکی لرو، مهرباني کوئ صاحب
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادی است.
السلام علیکم. تاسو ته محمد حمید هم د لوګر ولایت د برتبرات سیستم څخه زموږ په منطقه کې تقریبا څلور سنتې واوره سړکونه لارې چې د ټولې باندې د پاتابې روحاني سړک دی خو بنده خلک مرکز ته نه شي کول چې لاش خلک له ستونزو سره راځي. دي تاسو ویل چې دولت اعلان کړی چې باید مرسته وشي، دلته هغه امکان نه شته چې هڅه به نه هم مره نو څنګه به وکړم چې دولت ته به راورسېږي کوم مرسته یا مدته یا زموږ لارې خلاص شي.
بله صاحب، نو چې تاسو وایئ چې نه امن د سیمه مو، بیا نو فکر کوم چې ګیله هم نشئ کولای له حکومت. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. ازادي نعیمی صاحب، ټلیفون قطع شو، راځي پیغامونه هم ډېر راغلي.
خیلی پیام ها زیاد هستند و شنونده های ما از مناطق مختلف افغانستان پیام ها فرستادن. محمد قاسم زوک از ولایت هلمند در پیام خود نوشته کرده که از حکومت میخوایم تا راه سالنگ را باز کنه و راه قندار کابل هم باز شه، به خاطر که مردم به مشکلات روبرو هستند. شنونده عزیزی، به خاطر عزیز که جلوگیری شو، البته را زمانی که بند میشه دیگه کدام فایده حکومت نیست، البته صرف به خاطر عزیز که جلوگیری شو از حوادث ناگوار و تلفات احتمالی. عبدالصمد از کابل نوشته کرده که برف و باران نعمت خداوندی است و باید مردم شکر بکنن. محمد داوود محمدی از لوگر نوشته کرده که راه های ولسوالی های برکی برک و چرخ با مرکز مسدود شده و از شاروالی لوگر میخواییم تا این راه ها را باز کنن.
آمدم مخی به تلفون که همدیه تایی
بدون شک. بله بله. مریم سادات از میدان وردک نوشته کرده که بسیار خوش هستیم که برف میباره و ما به بازی های زمستانی مشغول میشیم. غلام محمد از غور نوشته کرده که برفباری های اخیر مشکلات از اونا را خیلی ها افزایش داده. و محمد عادل ایماق از بغلان نوشته کرده که از تمام هموطنان خود خواهش میکنیم که بی مورد و بدون داشتن ضرورت سفر نکنن، البته در شهرهای نسبتاً که با برفباری بله خطرناک شدن.
عزیز رشتین غزنی ولایت لیکی وای پزینو لارو که در دولت مخالفونو بمونه یشیلی خصوصا تر پلونو لاندی او پلونه الوزه ولیدی. اوس با پدی واورو که په هغو مسافرو څومره له مشکلات، هغه مسافر څومره له مشکلاتو سره مخامخ وي چې پلونه او لارې خراب شوي دي. ډاکټر عبدالرحمن شهید زاده له خاکی افغان څخه چې د زابل ولسوالۍ ده لیکي وایي طوفان د لارې د بندېدو سبب شوي دي، خصوصا په خاکی افغان کې، او هیله ده چې دولت توجه وکړي. بل اوریدونکي بادشاه زدران له پکتیکا ولایت څخه لیکي وایي د پکتیکا ولایت په دنکه ولسوالی که دنکه مانه دوری دلی پرحال کومه سیمه بی و یو متر و پینزی بیش سانتی متر واور وره دلی ده و از مجد ولسوالی طولی لاری بندی دی. بل اوریدون که بادشاه اصالت لخوست سخلی که و پخوست که دومره سخت باران وره دلی چه دیر لوی لوی سیلابون راوتلی دی او دیر و بیوزد خلکو ته مالی زیانون اړولی دی. له فراز څخه نورالله بارکزیلی کې وایي الحمدلله ښه باران وسو، له دې سره البته په تاوان کې ورسره شریک یو. له کندهار څخه یو اوریدونکي عبدالواسع بختور لیکلي چې د کندهار او کابل لویه لاره د ترافیکو پر مخ بنده سوې ده او مسافر له خطر سره مخامخ دي. سید شاه سمدزي له کندوز لیکلي دي وایي د کندوز په دشت آبدان کې د سختې واورې د ورېدو له امله د ډېرو مالدارو څاروي په واورو کې بند پاتې دي. میرام شاه له ګیلان لیکي ولسمشر د مرستو امر کړی دی، دا یو شکار دی. او عبدالله علمی تندر لیکي چې د هلمند ولایت د ناوې څخه په هلمند کې ډېر سخت ورش سره سره ډېر زیانونه هم د هلمند غریبو خلکو ته اوښتي دي.
تشکر میکنیم از این شنونده ها که تا این لحظات برای ما پیام فرستادن. البته پیام ها خیلی زیاد هستند. گفتم میتونم که ده ها و صد ها پیام از شنونده های ما رسیدن از مناطق مختلف و ما فقط کار میکنیم سروان صاحب که مهمترین پیام هایی را که در مورد رساندن کمک های فوری است پس اونا را یک دسته میکنیم و علایده میکنیم که اونا را زودتر برای به گوش مقامات برسانیم تا شنونده هایی که احتمالاً با خطر روبرو هستند پیام های از اونا زودتر خوانده شود و به گوش مسئولین برسه. حالا میریم از طریق تلفن یک شنونده داریم. بفرمایید سب رادیو آزادی است. مهربانی سب.
و علیکم السلام. مهربانی کوی سب لرادیو تلفن. لرادیو لریشی. لرادیو ملریشی یا رادیو چیتکی. پدې حالت کې موږ نو ورو خیر بل اوریدونکو ته نوبت ورکوو. آزادی رادیو ده.
بفرمایئ سب رادیو آزادی است. ده تماس ازی شنونده هم قطع شده و بر شنونده های ما یک بار دیگه موضوع برنامه را اعلان میکنیم که رسیدگی به رویدادهای طبیعی و همچنان ای که در منطقه شما چگونه میگذره، برف باری و همچنان بارندگی و سرازیر شدن سیلاب ها چی مشکلات را در منطقه تان به میان آورده. چنانچه شنونده های ما از کابل تماس گرفتن، یک شمت اولو خروتی یکی از آگاهان امور بودن که گفتن امروز در کابل بر اساس فرمان رئیس جمهور رخصتی است تا از حوادث ترافیکی و رویدادهای احتمالی خطرناک جلوگیری شود و رخصتی عمومی البته اعلان شده از طرف ریاست جمهوری. بریم به یک شنونده از طریق تلفن. بفرمایید سب رادیو آزادی است.
برادر محترم، هر کس مشکل خود را میگه، ما ولایت جوزجان همراه شما کلام هستم.
بفرمایید سب.
مشکل خود در شما بگیم، اگر وزارت معارف در جریان بگذاریم بهتر خواهد.
وزارت معارف، ما برنامه ما روی مسائل رویدادهای طبیعی اخیر است در افغانستان، برفباری و بارندگی ها و اینا.
مشکل گرفتم من ناخد، اگر میخواهیم مشکل خود در شما بگیم وزارت معارف در جریان بگذاریم خوبتر، اگر نباشه فرق نمی کنه باز.
بله، من شماره پیامگیر ما را صاحب برای شما میگم که شما میتونین پیامتون را به اینجا بگذارین، اگر قلم و کاغذ دارین یادداشت بکنین. صاحب 07084620 شما میتونین به این شماره پیامتان را بگذارین، ما برنامه هایی داریم که به پیام آزادی و شنوندگان البته به پیام های شما مکمل اختصاص داده شده و منتظر پیام شما در او برنامه خواهیم بود. تشکر از تماس شما.
کوری ودان بلاوردون که لرودزان معرفی که.
السلام علیکم.
و علیکم السلام. مهربانی صاحب.
اسمت سروان اسمت الله عاصم خبرکوم کابل تنزنحیه.
مهربانی که صاحب.
اصل د غزنی ولایت یو، خو تلم په کابل کې اوسېږو، لارې د کابل کندهار مکمل بندې دي، خو لویه غټه ستونزه لا واورو نه ده جوړه کړې، لیکن پلونه نړېدلي دي. د پلو د نړېدو له امله غټ بربري موټران چې دي هغه نه سو تلای، په هغو ځایو کې بند وي، مشکل د واورېدو نه نه وي، لکه د پلانو د نړېدلو له خاطره د یو ساعت لار په دوو ورځو باندې وینه مصافه ودیږم. نو له حکومت څخه مغوښتنه دا ده چې واورې ویلې چې باید دغه پلانو ته جدي پاملرنه وکړي، چې دا پلان له مخه جوړ کړي، د واورو دونه هغه تکلیف نه وي لکه د پلانو د نړېدو تلفات کوم ترافیکي پې رامن کېږي.
بله صاحب، تاسې خبره دقیقه ده. په نورو هیوادونو کې چې وضعیت شده،
خاص کر لجندې څه سیټي سي د شاجوی په منځ کې دوه پلان نړېدلي دي، غټ مشکل د کندهار په لویه لار باندې دغه دوه پلان دي، او یو له کلات له ښاره سیټي سي ویني د شاد صفا تر منځ پورې یو دوه پلان نړېدلي دي، ټوله لار دغه دوه پلان دي، څلور پل دي ویني چې نړېدلي دي، مشکل دغه جوړ کړی دي، ټول ترافیک دي دغه پلان له خاطره جام پاته ده، او دالت سخته هوا هم ده، توفان هم ده، یخ هم ده، مسافر په لاره کې بند پاته دي، هوټل نسته، امکانات نسته، مریضان دي.
بله صاحب، ډېره مننه چې ټلیفون مو وکړو او نظر مو څرګند کړو. نعیمي صاحب، دوی ویل چې وای واورو ورشتون هم دومره مشکل نه ده پیدا کړی لکه د پلونو تخریب او د لارو تخریب. کوم فکر وي په همدغه ښار کې چې زه و ته اوسو، زه فکر کوم چې تقریبا دوه میاشتې سر په سر واوره وریږي، که یوه ورځ ونه وري درې ورځې وري، که درې ورځې سر په سر، څلور ورځې سر په سر وریږي، نیمه ورځ واوره بنده شي، لیکن هیڅ ډول مشکل نشته، ځکه چې لارې جوړې دي، سړکونه جوړ دي، چاپلونه نه دي الوزول ولی چا سړکونه نه دی وران کړي، نو موږ چې پخپله خپل سړکونه ورانو پلونه ورانو نو تبان چې له داسې مشکلاتو سره به مخامخ کیږو. بل اوریدونکی لرو د ټلیفون له لارې، مهرباني کوئ صاحب
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادي است، مهرباني صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
السلام علیکم،
مهرباني.
نخه یې فکر وای دا
سلامت اوسې، مهرباني کوئ.
د پغمان د ولسوالۍ یا تاسو سره په لیکه کېما دا د پغمان درې څلور کلی لوري نو ډیره سخته باندې دا دلته کېږي چې مریضان نور کوم مشکلات او غیر لږ دلته د درې څلور کلی تقریبا یو مترو حالت مسلمان چیری پٹیگی نو
مهمه خبره وکړه چې خلک هم باید برخه واخلي، هر څه حکومت پرې نشدي، حکومت هم هر کار نشي کولی. اشار وکیل که پخوا کلو کې چې کو
بدون شک و چیزی که شما اشاره کردین در اکثر کشورها ساروان صاحب خیلی ها یعنی همکاری مردم با حکومت خصوصا در جریان برفباری و اینا خیلی زیاد است. مثلا در امریکا زمانی که کس پیچروی خانه خود را پاکاری نمیکنه جریمه میشه از طرف حکومت. یعنی در پهلوی حکومت مردم هم خیلی مسئولیت پذیر هستند و مسئولیت خود را ادا میکنند.
بل اوریدون که لروزن معرفی کی
بفرمایید. سید
رادیو تیتکی یا لرادیو لریشی، مهربانی که بسید. سلامت اوسه، زموږ تخنیکی همکار ستاسو ټلیفون قطع کوي ځکه چې د راډیو اواز به هم راځي. یا مو راډیو ګل کوي نه قطع کوي، دوی قطع کوي، خو تاسو راډیو موټی ټکی بیا خبري وکړي. مهرباني مهرباني کوي صاحب.
سلام علیکم.
مهرباني کوي خبري مو وکړه.
روان صاحب د بارانو موسم خو دنه مشکل نه لري، بارانو نه وري لا خو په دې اړه کې نه هم پروا نه لري. او خبره په دې ځای کې ده کچيري مشکل جوړ شي بارانو ته ونه دي خلک قران عادي مشاو ته دا به شي دا کولی نه ته شي بیا دې توانو نه شي چې پوښتنه. السلام علیکم.
سلامت عزیز، خوب دیدی په خبره پوی نشوم. خو په هر حال بل اوریدون کایله رو تو خیدې له زابل څخه، مهرباني کوي سیب.
السلام علیکم. تو خیر د زابل ولایت شاجور ولسوالۍ ښتاس سره په تماس کې يم. سلامت
ټول
اوریدونکو ته خپل مننه ده. سلام اورم.
سلامت اوسې، مهرباني.
مننه. دوه اروپا هڅه کوم ویلای شو چې د زابل ولایت هم تاسو ته معلومه ده خو هان خلک یې چې دا یو اورین او سور ولایت ده تقریبا ورته سانتیګریت درجه تقریبا منفی لس منفی اته ته رسېدلې ده او واوره هم پرته ده تقریبا په اطرافو کې په دښتو کې خو نو ډېره تر دېرش سنتۍ پورې او په دا کلي کې شل سنتۍ پنځلس سنتۍ زیاتو کم دونه واوره پرته ده او د کابل کندهار لویه لار بنده د اسان کاري شادي پولیس والو کې مداخله کوي بعد نه بیا د ماښام له خوا زه خلکو او مسافرو ته ډوډۍ واروړم او دې بعد دا نږدې مسافر د تبوتلو د خپله همکاري او کومک ورسره وکاوو دا سړک ټول یې خاک ته اوس هم لار بنده ده داسې کم اوازه ده چې د کشمیر مسافرو پر مخ خلاص شوی ده خو هغه هم دا تایید شوی رپورټ نه ده او سخت توفان ده ډېره واوره ده په نابو باندې غټ غټ شي ځلېږي واوره دوریږي کښېنۍ او له قبلې له خوا سخت باد و توفان ده د مو ولایت حال ده.
بله صاحب، ډېره مننه چې د خپل ولایت حال مو له نورو اوریدونکو سره شریک. سلام علیکم.
یک شنونده دیگر میتونیم بگیریم و بعد از او وقت نشر خبرها میرسه. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، مهربانی کنین
خبری وکی صاحب.
السلام علیکم. حمد زی اختر از فرا ولایت د سکید ولایت د خوشکوی د کلی خبر کوم.
مهرباني کوم سر
د ډیر خبر د بارانونه د سټیل او بکشولاړ د موشن سپلای سړک ډیر خراب دی. د ډاکټر د دولت د فسام سی او سیلابونه غلی دي. کله چې پیلې دې په تکلیف دې پښتو ته شاو خو هم دې باندې باندې تر خو لې دې د امر او په دمنو مسلمانان چې واسه دې پر دوه پښتو باندې راغلي دې دې سیلو وړي دې خراب کړی دې یوله بابارې خرابې کړه او بغیر پرې رقم لاړې چې په دمنو کوه دا نو سړک راځي چې موږ موټر ته شار پر نسلای مرز نسلای او په تل کې ولا اړې دې بالا ښه کې پېړې ته ګرځې په څو باندې چې سړک مخ خراب ته له سلې پر
سلامت اوسه ډېر مننه چې پیغام مو دا دخل کو وایدو.
برای تشکر میکنیم از تمام شنونده هایی که در بخش اول برنامه امروز میکروفون شما تماس گرفتن و این برنامه ما پس از نشر خبرها تا ساعت 9:30 به وقت افغانستان ادامه خواهد یافت و فراموش نکنین که موضوع اصلی برنامه ما هم رسیدگی و تقاضایتان از حکومت و همچنان از مردم در خصوص جلوگیری از وارد شدن آسیب‌ها در جریان برفباری‌های اخیر در افغانستان است. مناطق مختلف افغانستان در جریان یکی دو هفته گذشته شاید برفباری های سنگین بودند. درجه هوا هم در بسیاری مناطق به شدت پایین آمده و همچنان برفباری حتی تا 2.5 متر در بسیاری مناطق افغانستان به شمول شارای سالنگ ادامه داشته و در حال حاضر این شارای مهم افغانستان مسدود است و مسافری نمیتونن از اونجا رفت آمد بکنن. البته تا لحظات بعد دوباره با شما خواهیم پیوست و